در امانات و میکائیل علیه السلام کول بیا در امانات میکائیل علیه السلام و نبی علیه السلام تا و جبریل علیه السلام تا ور بیا جبریل علیه السلام در امانات و نبی علیه السلام تا را ورسول خو بیان دې چې دغه امانات بیا نبی علیه السلام و موږ ته او دغه امت ته ورسپارلې سوره د قیامت الله جل شانه و اسرافیل علیه السلام ته وویل ستا دغه زما امانت چې ما ورته ورسپارلې وه تا دا امانت څه کوې اسرافیل علیه السلام وای و یا اله العلماء ما صادق امانات و میکائیل علیه السلام توار و میکائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړي ستا دغه امانت څه کوي میکائیل علیه السلام ورته وایي و یا اله العلماء ستا دغه امانت ما و جبرائیل علیه السلام ته ورک د جبرائیل علیه السلام څخه سوال وای تا دا امانت څه کوي جبرائیل علیه السلام ورته وایي و یا اله العلماء دغه ستا امانت ستا حبیب او محمد رسول الله ته ما رسولي نو ورته وایي ورته محمد رسول الله راول چې دا امانت څه کړی دی نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام رات و یا حبیبا الا جل شانه هغه امانت غواړي چې ما و تا ته سپارلې دي نبی علیه السلام په بغار شي او وځاړي او ووایي چې جبرائیل علیه السلام ما دا امانت د الله جل شانه بندګانو ته او خپل امت ته ورسپارلې بیا نبی علیه السلام راسی بابا آدم علیه السلام ته وایي و یا ابوالبشر الله جل شانه زما څخه او زما د امت څخه امانت غواړي ته زما سره یو څه کومک وکړه د امت د خلاصوالي کې بابا آدم علیه السلام ورته وایي چې زه نسم کولای چې زه ستا سره کومک وکړم ته په خپله شفاعت وکړه نو بیا جبرائیل علیه السلام ته وایي چې محمد علیه السلام د خپل امت څخه دې هغه څوک را جمع کړه چې تا له امانت وسپارلې چې نن دغه امانت و موږ ته په سرو وینو را رسېدلې او نور نور په لاس کې د امانت دی نو نبی علیه السلام مبارک پر امت باندې رنګ وکړي چې هغه علما یا هغه حافظان هغه قاریان را جمع کړه چې دلته د الله جل شانه په حضور کې دا سوال او دا جواب دی نبی علیه السلام مبارک په ژړا چې زما امت کمزور دي دغه امانت کې به خیانت کړي نو یا اله العلماء ته ما سره په دغه احسان او غفران ما سره وکړه نو نبی علیه السلام په ژړا چې دغه امانت الله جل شانه جل غواړي نو ګرانو محترمین دغه قرآن چې نن موږ فکرونو یا موږ په دانیو یا موږ په سینو یا موږ په ژبه باندې دا د الله جل شانه امانت دی که هر هغه چا په دغه امانت کې خیانت کړی وي دغه انسان به ډېر تاواني په ورځ د قیامت په موږ نه دا پکار چې نن لا دا ژوند ستا او حالات چې موږ دغه قرآن ازده کړو او په اولادو سره ازده کړو او د دغه قرآن احترام وکړو چې دا د الله جل شانه امانت داسې نه وي چې قرآن په تخشو کې پروت په ګودرانو کې پیچلې دومره څوک نه وي چې دا قرآن واخلي او وظیفه یې وکړي یا د قرآن احترام وکړي او یا د خاورو څخه پاک څومره د افسوس خبر ده نن د قرآن په ورکو کې په چرۍ کې پرتې کسابان خوش فکر کړي نور دکانداران شیام فکر کړي چې یا په اخبارو کې قرآن نوشته ده نن په څه رقم حالات کې پروت مسلمانان پښې در اړوي یا نه په پوهېږي یا نه راپورته کوي یا د کثرتو څخه ډېر دا قرآن په داسې دایون په داسې حالات کې پروت دی تپونه د قامت دا قرآن وعلا جل شانه تعرض وکړي چې دغه ستا بندګانو زما احترام نه دی کړی په ما سره عمل نه دی کړی زه نه یم راپورته کړی نه د خاور پاک کړی نور به څه حالات او دا عرض قرآن کوي وعلا جل شانه ځکه چې موږ له بېپروایۍ څخه دغه حالات رسېدل چې وګورې په ډېرو ځایونو کې د قرآن احترامي شروع په قانون کې شروع وظیفه نه پکې کېږي وینا یې نه کېږي که څه هم بعضې خلک وایي وایي ما قرآن نه زده کېږي ولې نه زده کېږي چې یو یو حرف د قرآن څخه وایه لا دا ستا قرآن زده کېږي نه پاتې خو دا شی دي چې دا یو ارزه وس په شرمېږم زه قرآن اوس څنګه وایم یا سپین ژبې یم یا ناخلاص یم یا دا چې ژبه مې ډبله ده خو دغه قرآن مې نه ده کېږي دا پلمه نه ده او نه په دې پلمه سره ته خلاصېږي نو دا لازمه ده چې موږ د قرآن احترام د قرآن عزت قرآن ووایو په اولادو سره زده کړو او عمل په وکړو دا لازم او واجب دی پر موږ لاس نه وي چې قرآن پروت په کلو کلو په کور کې پروت وي دومره څوک نه وي چې راواخلي او وظیفه پښتو وي بل د قرآن احترام پر موږ دا لازم که چې قرآن نه زده کېږي ای سپین ږیرو راواخله پاکه که د خاورو څخه او مچکه او ورکه را اړه بسم الله وایا د غونه ثواب الله جل شانه درکوي پر هغه قسم یې نه څه کولای پر هر هغه کې چې وڅ تیرې په بسم الله سره او دا صدقه دا هم د غونه وځي په قرآن خو خوشحالي دی هغه چا لره چې قرآن یې ذکر کړي او قرآن یې زده او خوشحالي دی هغه چا لره چ قرآن په ځګر کې پروت او خوشاله دي هغه چا لره چې د قرآن احترام کوي او قرآن د خاور پاکي او قرآن اخي که څه هم دې ځان نه وي چې ما چې د خاور څخه پاکي او احترام د قرآن وکي دا هم ثواب الله جل شانه درکوي دا فکر وکړه چې دا د هغه د الله جل شانه کلام او امر تاسو امانت پریږي او دا هغه قران دی چې محمد رسول الله په سرو وینو د دغه دار رسول دی چې یو کس چې نو حد دغه دار مثلا نبی عليه الصلاة والسلام غاښ مبارک شي او ځو وسو یو ځکه کول کې چې مراد یې نشي تا په مدینه منوره کې راغوتی چې محمد رسول الله په شهادت ورسېدی ټول راز وسلام او ټول بغاری وهله چې نبی عليه الصلاة والسلام مبارک ما په یوه لړل وو او قاش شین سو او اصحاب کرام با کراس سودله په هغه کټ کې ورې شو ده حضرت علی رضی الله عنه بس پارک اوبر اولنه او مخ مبارک یو پیش دیوی یو شدا چې بیبی نسیبانه میدله وقال جان تي عمر اونن دا شاوخا جاي هو قلت وي او النبي عليه الصلاه والسلام اني راغت خبار بده بشوارو نفر كوت دي مبارك ما تخفر دا ما بشت دا كوي چې النبي عليه الصلاه والسلام سخا دا غشي منسي او فما کوم مشي چوی وات کی او یا مش پر دی مبارک هو مشلا چې دا ټول د نبی عليه الصلاه والسلام د قربانی لپاره دا ځان باندې دا غشي مشي چې دا پر نبی عليه الصلاه والسلام راغله نو دا قران چې موږ ته نن امانت پریښلې اپا دا سرو یو را رسیدلې چې بلې یو کیسه چې نبی عليه الصلاه والسلام د تم کېری ناش پر وښته ممان فما کم عظمت والا ولیا قرنش قول لا اله الا محمد رسول الله قول بارا قول فلا وابو الحق والا نبی علیه الصلاة والسلام اکا والا ساورا و مجدوانی چه دغل دروسا و شکیتو بتانو عبادت پریردی یوازی لیو علا جلشانه عبادتو اگد ادوانا انتوان والا بری تونی کئی چکم یو بگیر دبری تولی که چن پلمونی که دبری تولی ولی او محمد رسول اللہ او اشتی پر دبرو سر ادر شو مبارک که وینی روانی دوید عظام رای کرترانی ولی او رسول اللہ او مرد امرو که چه مرد افلا خودو نسر و جنگو او دی غرکو او هلاکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولنا پیږي انا دل شاله هو جو دیتی ہدایت رکھے کدی پیدا لای پر نبی په ډبر نو وشت بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و کوټ هم نه پرشو چرالا نو اما کرا دروازه ور چکل هغه ورته ولا ور چوکه نورت محمد رسول الله والذات حالات دور توالا شتو بار په دبر وشتلېما در شو مې وینې روان دي او کور او فات من نه کوي نو هغه یو کم بار د لودا دا ور وارکل د مبارک بر ته توال کلا ور دا په یوه سره کیږي پر خار باندې سر کې شوې او جړل یا د امت په غم کې جړل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ترال او یا رسول اللہ داستاوی نراکہ جبل اخر وزر فرانکم پر فرشنات کے فوراں دقامات و غرون ستا امت پر تیز دا مبارک پر طویلہ والزد آخم جنا و علا دل شان ہوں تو شکارکو پیوش کے ازما امت رو بخشو لپا دا سی تکانیو پسر ہے دا اسلام دا ایمان او دا قرآن و رمون پر آرسی دلی دی نو نن من لرگ تا پکا چه دا رسر فکر روکو چه دا قرآن پر چر کم باندی چه فانا دا کاما چه دا قرآن و نبی علیه صلاة و سلام تا عرض بکی و ایدا سا امتیان ما عزت ندکر ما احترام ندکر و ما کی وینا ندکر په ما سره عمل نه وکړي نو ته به بیا څه واده نبی علیه السلام په مخ تعال بکیا ته په ما بکیا او ته به وای چې هغه رسول الله چې نو مو څه پیدا څه دوه متي لارې وهلې پر حال به کنده نه دوه متي لارې وهلې په قبر کې دوه متي لارې وهلې په ورځ حشر دوه متي لارې وهلې نن امت نره چش پکار لا پکار چې د قران احترام وکي او متابعت رسول الله وکي خو الله جل شان هو دي او ټول مسلمانان ته دا توفیق ورکي چې د قران احترام وکي او د قران وظیفه وکي او قران زده کړي او په قران سره عمل وکي شپه ورځ د قیامت به دا قرآن شفاعت کوي رسول الله به شفاعت وکي دا هر هغه چې قرآن او نبي عليه السلام شفاعت وكي اغاب مستحق لجناتو برجي اقا قرآن او محمد رسول الله يا راجل وكيل دحر امتي سخا اغاب مستحق لعذاب برجي ننن لا دا غورات ومرتسا دردتو بي اخلاق دا قرآن وزفا دا قرآن سر احترام دا قرآن عزت أبا خبرهم بشرام سرا دا قرآن هذا كذا دا أبر مر بان لازم ذاك شيء هذا قلتو شو دا قرآن احترام سرا دا قرآن عزت كبير أقد على جل شأنه تعطي بعض التم أكيد قرآن عزت أبي احترام يكوا لا أقنا فلا حر لا تلاني أكيد فاتر واحد أو ذا هذا قرآن شدا يا رسيدا شيو بلا كيف صار ده غير رسيد ده علاج لشانه هو فجت كده أو بل سنة الدنيا تا ومسلم علام تخلص لو كان هذا توب بدر رسيد في لا تينك علاج لشانه هو بيا وجلت داخلك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
کسرگانه کی دالمر سپوژنی او ستوری رنا کسرگانه کی دالمر سپوژنی او ستوری رنا دبندی زیاد د قرآن د یو توری رنا یو درویشو یو وخت نوم د محمد یاد کړی یو درویشو یو وخت نوم د محمد یاد کړی پر هغه ځای باندې تر اوسه پوری اوری رنا د شغری اخونزاده صاحب څخه ډېره مننه چې خپله عالمانه او ارزښتناکه وینا یې درنو ګزارو ته یې واورول. د پروګرام په دې لړ کې شغری محمد اسماعیل هغه ته بلنه وکړو چې راسي او ښکلی نعت بیا هم درنو ګزارو ته واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای راولی روی بار د مدینه چه حال راولی د سردار د مدینه تر هغو پوری می موجنه خوانده چی چو ووینم در بار د مدینه دا دعا زما قبوله که یا رب چه داخل شم په بازار د مدینه در تجارم د سهار باده در تجارم فزاری د سهار باده عرض می وکړه په خپل یار د مدینه بل ارمان فضل یا نلرم یارانو کمی ولی دی ریدار د مدینه بیا هغه ساعت غزلی د سوز وایم چې پر خله راشي گفتار د مدینه تل دماغ باندې تازه د عاشقانو خوشبوی لري گلزار د مدینه سره وسپین د مدینه د باغ ګلونه بی خزانه دی بهار د مدینه نیمه شپه کښې نه بیدار که فیضان غواړې صبح دم اور انوار د مدینه معلومی جمع شکا ده ده خوبانو چی یوسف دی خریدار ده مدینه زما ده زړه ده مدینه زما زړه ده مدینه تر سفی اجار شه سر و مال تر گل عزار ده مدینه شفاعت بدی کوی بها ایجانه صفت وای ده بادار ده مدینه.
کڅوک وای چې د زړه مینا سینا ده کڅوک وای چې د زړه مینا سینا ده نو سینا ده کائنات و مدینه ده چې نور واخلي دنیا شګړې ولې چې نور واخلي دنیا شګړې ولې ستا په لاس کې چې وي روغه آینه ده. مننه د محترم محمد اسماعیل اغا څخه او اوس د مقررینو په سلسله کې بلنه ورکوو د طارقې مدرسې محترم محترم استاد مولوی عنایت الله صاحب ته تر څو د دریځ لور ته تشریف راوړي او په خپله عالمانه وینا سره مو ونازوي د فارقیه مدرسې محترم مولوی عنایت الله صاحب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري رحمه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستانو، الله عز وجل د تمام انسانیت د کامیابی زامن دا خپل دین جوړ کړی، او دین دا هغه وخت د کامیابی زامن جوړېدلی شي چې د دې دین عظمت د انسانانو په زړه کې راشي. زه غواړم مختصر بیان دا علم پر اهمیت باندې وکړم. اول ستاسو پوره توجه د جلسې مقصد دا نه دی چې موږ خپل تر مابین مجلسونه سره وکړو، بلکې دا جلسه د دغه حافظانو د حفظ د ختمېدو په ویاړ جوړه شوې ده، او مقصد او هدف هم دا دی چې دغه کسانو چې د الله دا کلام یاد کړی دی د دې اعزاز وشي، او آینده د دې مسؤلیت دې تور وښودل شي، او کم کسان چې د هغو اولادونو دا حفظ کړی دي نو د هغو دا اولیا چې کم دي د هغوی مسؤلیت ورته وښودل شي چې ستاسو څه مسؤلیت دی. نو علم دا الله صفت دی، او دا دومره عظیم صفت دی چې د الله عز وجل سره خاص دی، او دا صفت الله عز وجل د انبیاء علیه السلام په ذریعه په امت کې هغه اشخاصو ته ورکړی دی چې دا د علم د رسولو ذمهداري هم د هغوی په غاړه ده. الله عز وجل قرآن کریم کې د هغه کسانو یادونه کوي چې هغوی د الله عز وجل دغه دین دا خلقو ته رسوي، او په خلقو کې دغه دین عاموي. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي: لا اکراه فی الدین، په دې دین کې زور نشته. قد تبین الرشد من الغی، هدایت او گمراهی دا مخکې نه واضح شوي دي. ومن یؤمن بالله ویکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، چا چې د شیطان او د کفر انکار وکړي او په الله ایمان راوړي، فقد استمسک بالعروة الوثقى، ډېر ډېره قوي درنه او مضبوطه کړي چې د اسلام د دایې چې اوس چې دلته علم دا ولې په جامعه کې ضروري دی؟ د دې وجه دا ده چې دا موږ مخکې تسلیم کړی ده چې دا تمام انسانیت بقا دا یوازې او یوازې په علم پورې مربوط دی. که علم نه وي د یوې ثانیې دپاره هم دغه دنیا بقا نشي پیدا کولی، او دغه علم دا د انسانیت د کامیابۍ ضامن دی. زکر چھے اللہ عز و جل انسان دنیا تا دے خبری دا پارا راستوالی دی چھ دے پا دنیا کی جان دا آخرت دا عذابوں سے خلاص کی او جنت تداخل سے او دا دغا امتحان دا پارا انسان پا دنیا کی زندگی کری او دا دغا بوجا باندی پا انسان باندی پا دنیا کی دا اللہ عز و جل احکام دا اللہ عز و جل امور دا اربانی لازم سیئے کل چی جو انسان دا دی امور پا بند جوئی جی پر دا باندی دا اللہ احکام اشدن کی جی دا دغو امور او احکام فزرعات انسان پا دنیا کی دا عبادات دا پارا مقصود بذات دی یعنی تمرا احکام چی پا دی دنیا کی اللہ عز و جل نازل کری دی اصل هدف او مقصد پا دی که انسان دی زکر چی انسان داد اللہ عز و جل دا احکام پرکون کی بنده دی پیرانان دا انسان پا تبع که دا احکام پا بند دی اولا دا اللہ دا احکام پا بند انسان دی چکل انسان دا اللہ دا احکام پا بند سو نو اللہ عز و جل دا داغ انسان دا خدمت دا پارا دا تمام کائنات مولا گوان دا چمرا کائنات چی دی دا دا انسان دا خدمت دا پارا دا گیدی دی لمر سپرمی اسمان زکا و با دا هر چی وازی دا انسان دا پارا اللہ عز و جل بیدا کری زکا انسان دا مقصود بذات دی او اللہ عز و جل خپل کامل دار انسان دا پارا یشید و انسانانو کی دار دو قسم انسانان دی یو حق انسانان دی چی دا اللہ پا ذات ایمان لری او یو حق انسانان دی چی دا اللہ پا ذات ایمان نلری دا اللہ احکام بیا پا دا دو دلو کی وحق دلی تا متوجی دی کم دلو چی دا اللہ پا ذات ایمان لری او اللہ عز و جل دا کائنات دا دیگه دلی بخدمت که نگوری او حقا دلشی دا اللہ پا ذات ایمان نلری هاوی هم دا دیگه دلی پا وجبا نفات دی او دا اللہ اجتماعی عذاب پر آقوی بانی نرازی او دا دل چی دا اللہ پا ذات ایمان نلری اوی که دا اللہ نفرمانی ہوئی کی اللہ عز و جل دا هاوی دا عذاب پر اسباب نہ تیاری لیکن کم دل چہ اوی دا اللہ پر ذات ایمان را ہوئی اوی دا اللہ نا فرمانی رکی نو اللہ عز و جل دا اوی دا پارا دا عذاب اسباب تیاری دیگه یو مثال زندر توائی مثال داری یو سرائی پدا مدرسے کی استازی نیسی یو حفیظ صاحب دیا یو قاری صاحب دیا یو مولی صاحب دیا دی پدا مدرسے کی استازی نیسی دا مدرسی قانون داری چی دا دا پارا دا خبر اکی چی تبا چا پراتا بجی بانی راجی او پردولس بجی بجی او دمیاشتی پا آخری جریان کستا تا خمور دا شاگردان و دا استعداد پشتا نکو چی شاگردان و چون ترقی کرد کمیاش بعد دا دی مدرسی مسئول یا دا مدرسی دا غنازم دا استاد پشتا نوی که چی تولی پرلاس بجی بانی تلنی وی یا اولی پر لاس بجه بانی ناوخت دارانه نو داغ استاز دانسی ورطا ویلائی چه نو چه خبره ده پر اپو چه که بیر خلق تیری جا آقا پر طول میاش که وپ لاو میجی در تراغیری زب کم از کم پر لاس بجه راغلم در تر نو استاز ورطا ویلائی چه تاز ماسر مخی دا خبره دستت کلی و مخی دا خبره راسر امزا کلی و چه زبا دا مدرسی دا اصول موافق چلی در کچه دا سوی سر خزمان دا معاهده استانه دا غصر خمالا هم عملا مخی کلی را نده کلی چه مر او تاسو دا اللہ عز و جل پا ذات ایمان راوی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مومنی مر دا اللہ دا احکام پا بند سو کمر دا اللہ دا احکام معمولینا فرمانی کهو اللہ عز و جل عذاب را کولی سی او مر دان تا دلائل ویلی سو دا یه دفعه چه انسان دغه د الله عز وجل احکامات څنګه پر ځان عملی کی. علم ته ضرورت او علم دا دا علماء په ځای راځي. علم دا د علماء په ځای راځي او علماء دا د مدارس په ځای راځي. که مدرسه نه وای عالم به نه وای، که عالم نه وای جامعه به ټوله فاسده وای. نن چې تاسو پر خپل عقیده پر خپل مذهب پاته یاست، دا د عالم او د مدرسې احسان دی. که د مدرسې او د عالم احسان نه وای دا خلک به په ایمان باندې نه وای فاته. د ایمان د بقا لپاره د انسانانو پر مذهب د بقا لپاره مدرسه ضروری ده، ځکه مدرسه دا د دین د بقا لپاره داسې حیثیت لري لکه د انسان په ملا کې چې دا غټ هډوکی دي. که د انسان د ملا د هډوکي حرامان اوس معمولي ضربه وخوري هم انسان په پنج کېږي. که مدارس په هر اسلامي ټولنه کې نه وي، په هغه ټولنه کې دین بقا نه شي پیدا کولی. یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعلموا العلم، علم زده کړئ، وعلموها الناس، او خلقو ته یې ورزده کړئ، خپله یې زده کړئ او خلقو ته یې ورزده کړئ. فإني امرا مقبوض، ځکه زه داسې یو انسان یم چې د دې دنیا څخه ځم، او که تاسو علم نه زده کوئ بیا به خلک بې علمه پاته شي، خلک به بې علمه پاته شي. نو دوه خلک به په یو مسله کې په جنجال لویږي، هغوی به یو بې علمه سړي ته خپله مسله وایي، هغه به غلطه فتوا ورکوي، نو ځان به هم ګمراه کړي، هغه نور به هم ګمراه کړي. او دا د علم نه نیستي وجه ده، چې علم نه وي دا تاوان به خامخا راځي. نو علم دا د امت د بقا لپاره شرط دی. امام ترمذی رحمة الله علیه په ترمذی جلد ثانی کې باب فضائل ذکر کې یو حدیث نقل کړی چې تر څو پر دې مځکه باندې د الله الله ویونکی موجود وي، تر هغه وخت پر دې مځکه عذاب نه راځي، یعنی قیامت نه قربانی برپا کیږي. نو علم دا د دې امت د بقا لپاره شرط دی. تاسو ګورئ څومره انسانان په دې امت کې اوسیږي، لیکن پر دغه امت د بقا احسان دا یوازې د عالم دی. کستا دا اذان مسئولیت دی، دا عالم په غاړه اخستی. کستا د امامت مسئولیت دی، دا عالم په غاړه اخستی. کستا د آخرت طرف ته متوجه کېدل دی، دا د عالم په غاړه دی. کستا د اولاد تربیت دی، دا د عالم په غاړه دی. لیکن د دې باوجود عالم خپل ځان د نورو خلکو په مقابله کې در هر چا کمزور ښکاره شوی. هغه خواته یو ملګری کې دوه ټلیفونونه ورڅخه دي، دا هغه کس چې ورته ولاړ دی، دا ټلیفونونه په جیب کې واچول او دلته یې دا لیکلي هم دي چې دا دا وروڼه دي د عکاسي څخه جدن ډډه، دا ډېره سخته ګناه ده. اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون، د قیامت په ورځ تر ټولو سخت عذاب دا به تصویر والاو ته ورکول کېږي. او بیا دا یو دینی اجتماع ده، دا د مسلمانانو د خدماتو یو اجتماع ده، دا خو څه د حکومت کنفرانس نه دی چې عکسونه خلک پکښې اخلي. نو دا خو چې د یو عالم و د یو طالبه څخه دغه عمل صادر شي، د عکس د عوام خلک به څه وایي؟ وایي وخت په شمپو باندې کوچنۍ ګورنۍ کې عکس ولیدې را پرېښودې، اوس خپله عکسونه اخلي. څومره خطرناکه خبره ده، دې څه ځان ساتل پکار. نو علم دا د انسان د بقا او د جامعې د بقا او د دې امت د بقا لپاره اولین شرط. خو علم څخه مراد کوم علم؟ دا خبره مو واضحه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما لم تضلوا کتاب الله و سنت الرسول. چې ما تاسو ته دوه شیان پرېښي دي، دوه شیان مې درته پرېښي دي، تر څو چې تاسو پر دغه دوه شیانو باندې لاس نیولی وي هېڅکله به ګمراهان نشئ، د الله کتاب او د الله د رسول سنت. د دغه دوه شیانو ترویج او دا دوه شیان په جامعه کې عامول دا اصل علم. دا خبره خو ضروري ده چې د قرآن حدیث دپاره فنون دا شرط معانی صرف نحو دا رقم اصول حدیث فقه تفسیر اصول تفسیر دا د علم د حصول دپاره شرط. څوک چې فنون ونه وایي هېڅکله هغه په قرآن حدیث باندې نسي پوهېدلی. دا غلطه ده چې څوک وایي په قرآن حدیث باندې پوهېدل. موږ عجم یو، مول اهل عرب، اهل لسان عرب نه یو چې مول دې قرآن کریم په ګرامر، مول دې احادیث په ګرامر او په صرفو نحو تحقیق باندې پوس. ځکه چې وی جملې په وجه باندې معنا ډېر زیات تجربه. نو دا دوه شی په امت کې عامول دا د علماو ذمه داري ده، او هغوی تر خپلې اندازې پرې دا په امت کې عام کړي. ځینې خلک دا اعتراض کوي چې علما په مساجدو کې زکات ته ناست وي او یا د خلکو د جیب پیسو ته ناست وي. نو ځوان که دا اعتراض پر علماو دي، دا اعتراض د دې وطن بلکې د هر وطن پر وزیر پاچا باندې هم دي. زما خبرې ته شو متوجه سي. ځوان که دا اعتراض پر علماو دي، نو دا اعتراض د دې وطن پر پاچا او پر وزیر باندې هم دي. دا وزیر او پاچا د اسمانه د پیسې رالویږي، هغه هم د دغه تاجر د مال څخه په ګمرک کې کار کوي، هغه هم د دغه دکاندار څخه د صفایي په نامه باندې اخلي، هغه هم د دغه دکاندار څخه د کرایې په نامه باندې اخلي. که هغه د خلکو څخه د معصوم په نامه پیسې اخیستل روا بولي او هغه باندې خلک اعتراض نه کوي، که هغه د شروالي د صفایي په نامه باندې پیسې راټولوي وزیر و پاچا و ډاکوردو ته رسېږي، خلک اعتراض نه ورباندې کوي، نو پر عالم باندې به اعتراض کوي. سره د دې چې د عالم و د وزیر تر مابین خورا ډېر فرق دی. د عالم یې په خپله رضا باندې د عوامو په خوښه خلک یې ورکوي او ډېر یې د چا څه نه اخلي، په زور یې نه اخلي. وزیر و پاچا و شروال دا یې په زور اخلي نه اخلي. نو که زکات خوره عالم دی، نو که د دې ملک پاچا و وزیر هم زکات خوره دی، هغه بیا کله د زکات څخه خلاص شو چې یوازې پر عالم دا اعتراض کوي. او بل ګوري، د ټولو مهم شی په انسانیت کې، په جامعه کې، په ټولنه کې، هغه د الله دین دی. ولې قرآن کریم کې الله عز وجل د دغه انسانانو د بقا لپاره دین شرط بللی: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. چالا عز وجل دا هغا خلق سنة چه ايمان راولي دي، اعمال صالحة يكري دي، دا وعدا كري دا ليستخلفنهم في الأرض چاوي تبا پمزكا كي خاما خاخرا پتوكي. الله عز وجل دا وعدا كري دا چ هغه خلک ایمان لري، نیک اعمال کوي، هغوی ته به په دې ځکه کې خامخا زه خلافت ورکوم. اوس د خلافت لپاره مخکې دوه شرطه بیان شول: یو ایمان، بل اعمال صالحه. بل ده الله فرمایي: والعصر ان الانسان لفي خسر. زما دې په عصر او په زمانه قسم دی چې تمام انسانیت دا ټوله په تاوان کې، الا الذين امنوا ایمان ولا فتاوان کې نه دي. وعمل الصالحات اعمال صالحه ولا بتوان كده وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شد فبدو كارو خلق راغزي بنيت كارو امرك داخلك بتوان كده يعني ده تمام انسانيت بتوان كده بچاي كده سلور صفات الوجود اغلى توان خلاص ايمان اعمال صالحه امر بالمعروف نهي عن المنكر واسال الله عز وجل جامعين النقصان الاخلاص الاولى فانا داني سلور شهر مشغل او داي واجب بعلم بري مربوط كعلم نو اعمال صالحة سليك وايبس زكا دمازگار دل مانزة تخوص تنفل ناجائز اگه دا علماء مشتا شده دي دا فعلم مشتا معلوم سوئي كنا ظاهره کو عمال صالح نفل دي دل مرة خطو تواخك نفل مكروه دي دا علماء شده دي كعلماء نوائي شده دي نو چا شده ظاهری کو عمل دی لیکن علم نستا دا عمل غلط اصل بنیادی شئی دا انسانان دا بقا دا پار علم او علم دا پا مدرسا بانی مدرسا دا انسانان دا بقا دا پار شر او گوری مدارسی پا دی کی دری صفات باید موجود دی مدرسی باید دری صفات اولی اول صفات مدرسه باید ده کم خاص شخص سره تمیلی نید چه دا مدرسه ده پلانکی حاجی صاحب ده یا دا مدرسه ده پلانی سمی ده بلکه مدرسه دا ده طول مسلمانان و مشترک ده تعلیم درسگاه ده خود به یک چوک ده مدرسه سرپرستی کی خدا ده میراث شی نده اول خبر ده چه مدرسه باید میراثی نید چه پلار اکلک مستعیل عالم وی زویه یو تقیه هم نویز ده ده پلار ده وفات زوی ده مدرسه محتمیم وی ده دی دین او ده دی اسلام ده مزاج سرچکر خبره یو ده چه جاهل انسان باید ده مدرسه سرپرستی ونی که آها اگر کده ده محتمیم صاحب زوی وی کده محتمیم صاحب ورور وی کده محتمیم صاحب کری هر چوک چی مستعیل او صحیح خدمت والا عالم وی هغه باید ده هغه مدرسه سرپرستی وی که مدرسه باید مختب بوسه ځکه دا د ټولو مسلمانانو مشترک ځای دی یو دوم مدرسه باید د کوم حکومت یا کومې سیاسي پارټۍ یا د کوم سیاسي تنظیم سره په هیڅ وخت کې تړلې نه وي ځکه مدرسه که له داسې خلکو سره وتړل شول نو هغه مدرسه به تر نظامه پورې باقي پاتې وي که هغه نظام ختم شو نو مدرسه باید قبول شد. مراد تاسو دا تجربه ده مخکې یو اسلامي نظام و هغه اسلامي نظام کې ډېرې لویې مدارسې وې لیکن د نظام د ختمېدو سره سم هغه لویې مدرسې ولاړې ځکه مدارسې باید د نظام سره تړلې وي که مدرسې د کوم تنظیم یا سیاسي ګوند یا د یو حکومت سره وتړل شولې نو په هغه صورت کې مدارسې ترقې نشي کولی ترقی به ده هغه حکومت تر پری وي که حکومت لاړ وي نو دا مدرسې به ځي په بغداد کې د مدارسو عمومي غټ تاریخ کې راځي چې نظامیه مدرسه دا نظام الدین په نامه دا یو وزیر و هغه جوړه کړې وه دومره لویه مدرسه وه چې امام غزالي رحمه الله په هماغه مدرسه کې فارغ شوی خو د نظام الدین د وفات کېدو سره سم مدرسه لاړه ختمه شوه دریم مدرسه باید عوام د خپل ځان وبلل که مدرسه عوام د خپل ځان نه بلل مدرسه بقا نشي لای ځکه د مدرسې اصل بنیاد او پایا دا د عوام د مدرسې ترقی دا د عوام راځي کدا عوام د مدارس سره کومک ونه کړي د عوام خپله صدقه او زکات مدارسو ته ورنه کړي که دغه عوام خپل اولادونه ورته راوانستي مدرسه څه فایده نو درېم عوام باید مدرسه د خپل ځان وکړي او د خپل ځان د بللو لپاره یې اخري خبره کوم هغه دا دی چې د علماو مسؤلیت عوام دا تر خپله وسه دغه مدارس او دغه علما او دغه طالبانو په خدمت کې تر خپل وسه کوشش کوي. کتالی باندې سوي دي عوام شه درې دي، کله مدرسې استاد باندې سوي دي عوام شه درې دي، کله مدرسې د تعمیر مسله د عوام پر کړې، کله مدرسې د استاد تنخواه د عوام پر کړې، کله مدرسې ته د اولاد استولي عوام استولي. لیکن دغه عوام شکر پر علماو باندې واجب. اگر چې علما د جامعې د بقا لپاره ضروري، لیکن عوام دا دغه علماو کومه کوونکي ناشرین دي، نو د دې خلکو شکر ادا کول پکار. او شکر یې دا دی چې د هغوی دپاره داسې خدمت وشي لکه هغوی چې څونه د دې مدارسو سره محبت لري، څونه اخلاص لري، څونه هر څه ته تیار دي، دومره باید دا علما او دا طالبان د دوی خیال وساتي او د دوی قدر وکړي. د عوامو قدر دا زموږ استاذو پر ذمه باندې لازمي دي، ځکه چې دغه عوام د هغه یا زما استاد یا مو پلار دي یا به مو ورور وي یا به مو اکا وي یا به مو د اکا زوی وي یا به په یو خامخا به په یو لین کې هغه زموږ قریب وي. او د دې خلکو د جامعې څخه لیرې کېدلو، چې دا خلک د جامعې څخه لیرې کېږي، څومره دا خلک لیرې کېږي، دومره علماو ته، دومره مدارسو ته، دومره دا د دین ټولو شعبو ته تاوان دی. نو موږ او تاسو باید دا کوشش وکړو چې څومره د علماو هغه ذمه داري ده، هغونه ذمه داري دوی باید خپله پوره کړي، دغه عوام د خپلو مدارسو ته رانږدې کړي. او د علماو ذمه داري داده، د عوامو ذمه داري داده چې هغوی د دغه دین د بقا چې کوم مراکز دي، کوم مدارس دي، د دې په خدمت کې په یوه ثانیه کې هم ځان ونسپم. او اخري خبره دا کوم چې کم کسان وس حافظان کیږي، د دغه اولیاو ته خو اول مبارکي وایم. او دومه خبره داده چې دغه حافظان باید خامخا علما شي. کدا چا څخه علم پر نیمه پاتاسو دا جامعې ته تاوان نه رسی، کدا چا څخه حفظ پر نیمه پاتاسو نو دا هم د تاوان هم د جامعې تاوان جوړی. ځکه خلق بدته د یو حافظ پسترګ ګوري، دته به د یو غټ سړی پسترګ ګوري، خو په دکی به هغه استعداد او هغه کمال نیوی کم کمال په وجه چې خلق دته ګوري. نو په دې خاطر علم د قران کریم د حفظ لپاره شرط دی. که علم نو الا ماشاءالله څه کسان به دا صفات کیږي چې هغه به د شیطان د حملې څخه خلاصيږي. کنه شیطان په هر وخت کې پر انسان حمله کوي، د دې څخه د ځان ساتلو لپاره علم شرط دی. نو دا کم حافظان چې وسه د ستاربندی کیږي، د هغوی اولیاء دا یې مسؤلیت دی چې د دوی د حفظ د ساتنې لپاره د خپل اولادونه عالمان کی. او علم ګوري دا نه دی چې خلک دا فکر نه کوي چې دا د علم دا مقصد دی کز ما زوی عالم سو بس یو ځای به امام وي. خلک دا فکر نه کوي چې کز ما زوی عالم سو نو بس دا به یو ځای امام وي. دا فکر غلط فکر دی، دا کمزوری فکر دی. امام ابو حنیفه امام الاعظم رحمت الله علیه دا د بغداد تر ټولو لوی عالم دغه په زمانه کې د مجتهدینو استاد دی. تاسو په ټولو تاریخو کې وګورئ، په یو تاریخ کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د پنځو ورځو امامت زور ثابتولی شي. د امام محمد امام ابو یوسف امامت څوک ثابتولی شي؟ د امام بخاری او امام ترمذی امامت څوک ثابتولی شي؟ د زمون اصلا د مخکنی علما هغوی دا ټول وخت په امامت نه دي مصرف کړی، او نه د علم دپاره امامت شرط. زمون که ستا زوی عالم شي بیا د دنیا کار شروع کړي، په دې کې څه بده خبره؟ هیڅ بله خبره وشه. امام ابو حنیفه هغه د بغداد ډېر لوی تاجر، د ابریشمو کاروبار یې کاوه، امام محمد د مذهب ډیر لوی عالم دی خپل ځان ته دنیوي کاروبار کاوه امام شافعی رحمه الله خپل ځان ته کاروبار درلود نو د دنیا کاروبار د شریعت د اصول موافق هیڅ نه روا عمل ندی که چیرې ستا زوی عالم شي ستا سره دکان وکړي څه تاوان لري خو ګټه به دا وي چې په دکانداري کې به د علم موافق معامله کوي که تجارت کوي هغه شی به دې ملک ته نه راوړي چې هغه الله و د الله رسول په ناراضي کړي که دغه عالم موټروان و نو دغه د موټر ټوله سواریان به د ناروا او د غلط سروس د اورېدلو څخه محفوظ وي نو که دغه عالم تاجر وي دغه عالم دکاندار وي دغه عالم موټروان وي دا په اسلام کښې هېڅ عیب نه دی دا خو موږ دا مزاج داسې جوړ کړی دی چې که زما زوی عالم سو خامخا به بس یو ځای امامت کړي دا زموږ سرمایه داره طبقه چې کومه ده دا هغوی دا مزاج جوړ شوی دی چې زوی به نه عالم کوی ولې که مې زوی عالم کړي یو ځای به امام وي حالانکه دا غلطه ده یو ځای د امامت ته بغیر دکاندار نشي هېڅ خبره نه ده ا د علم صفت ا د علم خدمت هغه خو به ورسره موجود وي په دکانداري کښې خو به خیانت نه کړي غلا خو به نه کړي د تجارت په اصولو په مسایلو به پوهېږي نو دا علم خپله په هر حالت کښې د انسان دپاره داسې دی لکه هغه تیز څراغ چې په هره طریقه کښې دې ولګوي نو رڼا درته کېږي الله عز وجل دې ما ته او تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين